سلام، ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است و شما شنونده ای رادیو آزادی هستید. من احمد حنایش و همکار تکنیکی هم رامین کاکر شما را به شنیدن این برنامه یک ساعته خوش آمدید میگیم. بخش از این ساعت با ویژه برنامه مبارزه با فساد اداری اختصاص دارد. شما هم می توانید در این برنامه از طریق تماس های تلفنی دیدگاه ها، نظریات و سوالات تان را مطرح کنید و شامل بحث های داغه موضوع باشید. اما پیش از آغاز این برنامه اختصاصی که همکارانم برای اجرای آن آمادگی دارند، اخبار را برایتان داریم. مقیم نایب در استودیو با ماست و خبرها از رویدادهای مهم افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
سرخط خبرها. در دو حادثه جداگانه در ننگرهار 3 نفر کشته و بیش از 10 تن دیگر زخمی شدند. وزیر خارجه جدید امریکا در مورد وضع تعزیرات تازه بر ایران با مقامهای سعودی بحث میکند. رئیس جمهوری کره شمالی تأسیسات هسته‌ای این کشور را تا یک ماه دیگر میبندد. تفصیل اخبار. مقام ها در ننگرهار از دو انفجار جداگانه خبر می دهند که در نتیجه آن یک زن و دو کودک کشته و بیش از 10 تن دیگر زخمی شدند. سخنگوی والی ننگرهار گفت یک گروهی از کودکان در اطراف یک راکت منفجر ناشده در منطقه مسکونی ننگرهار مصروف بازی بودند که مرمی انفجار کرد. عطاولا خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت
امروز حدود 7 بجه صبح در منطقه فتح آباد ولسوالی سرخرود در نتیجه انفجار مرمی راکت منفجر ناشده یک زن، دختر کوچکش و یک پسر کشته و به شمول دو دختر 8 تن دیگر زخمی شدند.
آقای خوگیانی افزود این راکت دیشب از سوی شورشان پرتاب گردیده بود اما انفجار نکرد. سخنگوی والی ننگرهار در ادامه صحبت خود همچنان گفت که حوالی چاشت امروز یک انفجار در مربوطات ناحیه چهارم شهر جلال آباد در منطقه 16 فامیلی رخ داد که در اثر آن با شمول یک طفل 6 تن زخمی شدند. مسئولیت این انفجار را تا حال کدام گروه به عهده نگرفته است. در مورد حملات گسترده طالبان و تصرف منطقه آقتیپه ولسوالی قلعه‌زال قندوز گزارش های زد و نقیز به نشر می رسند. خبرنگار رادیو آزادی در منطقه می گوید جنگجویان طالبان دیروز بر بازار و تأسیسات دولتی آقتیپه حمله کردند که در نتیجه آن منطقه در تصرف طالبان درآمد. همزمان با این مقام های امنیتی افغان گفتند طالبان به مدت کوتاه بازار آقتیپه را تصرف کردند ولی در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغان تهاجم شورشیان طالب به عقب زده شده است. در این میان سید حفیظ‌الله سادات یک عضو شورای ولایتی قندوز به رادیو آزادی گفت منطقه تا هنوز در تصرف طالبان بوده، جنگ و درگیری ادامه دارد. مرکز اصلی ولسوالی قلعه‌زال از چند سال است که در کنترل طالبان بوده و ادارات دولتی در منطقه آقتیپه فعالیتشان را به پیش می بردند. در حمله نیروهای هوایی امریکا بر مواضع شورشیان در ولسوالی چاربولک بلخ 35 حراس افغان کشته شده و 40 تن دیگر مجروح گردیدند. حنیف رضایی سخنگوی قول اردوی شاهین در صحبت با رادیو آزادی گفت که این حمله در درخواست قوتهای افغان در جریان عملیات ولید 5 شب گذشته صورت گرفت.
در ولسوالی چاربولک در منطقه ارزنخوار که دیروز عملیات های زمینی است و پای هوایی در یک تجمع دشمن در حدود 75 نفر خلاص افغان طالب کشته و زخمی شدند. تعداد سلاح و مهماتشان از بین رفتند، استحکامات و مواضعشان تخریب شدند و نیروهای امنیتی ما در اونجا مستقر شدند.
سخنگوی قول اردوی شاهین میگوید عملیات ولید 5 هنوز هم در این ساحه ادامه داشته و از یک هفته گذشته به این سو 20 قریه ولسوالی چاربولک را از وجود حراس افغانان پاک سازی کرده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزیر خارجه امریکا به عربستان سعودی رسیده تا در مورد وضع تحریم های تازه بر ایران با این متحدش گفتگو کند. بر اساس گزارش ها مایک پامپیو در آغاز سفرش به شرق میانه عازم ریاض شده است. براین هاگ یکی از مشاورین ارشد پامپیو در امور پالیسی که او را در سفرش به شرق میانه امرایی می کند گفته است ایالات متحده از کشورهای جهان می خواهد تا تحریم ها را بر افراد و کسانی که در برنامه راکتی ایران دخیلند وضع کنند. به گفته آقای هوک، برنامه راکتی ایران کشورهای شرق میانه از جمله اسرائیل و عربستان سعودی را تهدید می کند. و کیم جونگ هون، رهبر کره شمالی، و مون جای هین، رئیس جمهور کره جنوبی، گفته که آزمایشگاه های هسته‌ای آن کشور را ماه آینده مسدود می کند. یونگ یانگ چان، یک سخنگوی رئیس جمهور کره جنوبی، امروز این مطلب را در نشست به خبرنگاران بیان کرده گفت رهبر کره شمالی گفته که به زودی متخصصان را خواهد خواست تا روند بسته کردن تاسیسات هسته‌ای این کشور را از نزدیک ببینند و به جهانیان بگویند. سخنگوی رئیس جمهور کره جنوبی با توجه به نگرانی های توکیو مبنی بر اینکه ژاپن در روند مصالحه بین دو کره از نظر انداخته نشود گفت رئیس جمهور کره شمالی گفته که هر زمانی برای گفتگو و مذاکره با ژاپن حاضر است. کیم جونگ هون، رئیس جمهور کره شمالی، در دیدار روز جمعه اش با رئیس جمهور کره جنوبی تعهد کرد که شبه جزیره کره را از اسلحه هسته‌ای پاکسازی می کند. انتظار می رود رهبر کره شمالی با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در جریان ماه می دیدار کند. پایان اخبار.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگر اخبرونه لآزادی رادیونه.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، سلام به شما. به یکی دیگری از برنامه های عدالت و مبارزه با فساد خوش آمدید. بعد از این در هر برنامه روی برنامه های مبارزه با فساد یکی از ادارات حکومتی بحث خواهیم داشت. در برنامه یکی از مسئولین بلند رتبه همان اداره یا وزارت را با خود خواهیم داشت تا به سوالات و دیدگاه های شما پاسخ و واکنش داشته باشد. در این برنامه روی کارهای وزارت مهاجرین و عودت کنندگان بحث خواهیم داشت. در این برنامه آقای حفیظ احمد میاخیل، سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، که از طریق تلفن به برنامه وصل هستند، آقای وحیدالله زاهد، رئیس سم شکایات اداره عالی مبارزه با فساد، همکارم آقای حسیب‌الله تلاش و من ایمل سنجیده به همکاری تکنیکی آقای رامین کاکر در خدمت شما خواهیم بود. شما می توانید از طریق شماره های تلفن 0799203540، 0782275555 به برنامه تماس بگیرید و دیدگاه هایتان را با ما شریک سازید.
در مننه سنجیده سپ کرن اوریدون کوزما، سلامونه اونی که هیلی هم ومنی دا عدالت او فساد سره د مبارزه خبرونه ته خرغلاست. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې از دغه خبرونه هر یک شنبه له غرمې وروسته له دریو تر څلورو بجو او تکراری هر سه شنبه له یوې نیمې تر دوو خبریږي، او تاسو کولی شئ د دغه شمیرو له لارې له موږ سره اړیکه ونیسئ او خپلې ستونزې او له اداري فساد سره اړوند موضوعات له موږ سره شریک کړئ، تر څو موږ یې له اړوندو مراجعو سره شریک کړو. زموږ د اړیکو شمیرې د 0999405340 او 0978225550.
خب آقای میاخیل، به برنامه خوش آمدید میگوییم. آقای میاخیل، صدای ما را دارین؟
خاغلی میاخیل، خبرونه تاخر غلاست، زموږ غاګوري.
خب فکر میکنم مشکل تکنیکی است. آقای زاهد، شما خوش آمدید به برنامه. خب یکی از بفرمایید زاهد صاحب، شما
تشکر سنگ دست. من هم به نوبه خود سلام و احترامات خود را به همکارانی عزیز و شنوندای محترم رادیو آزادی، بالخصوص برنامه عدالت و مبارزه با فساد اداری تقدیم میکنم.
خب زاید صاحب، تا ارتباط با آقای میاخیل وصل شود، قسمت شما هم در جریان هستین استراتژی جدید مبارزه با فساد که در یک آخر تدوین شده به اساس از او من فکر میکنم تمام ادارات و وزارت ها ولی میشه که شما هم نظر خود و دیدگاهتون شریک بسازین مکلف شدن تا پلان مبارزه با فساد خودانه هر ساله تدوین بکنن و او را اجرا بکنن. خب تقریبا یک ماه یا زیادتر از این تدوین استراتژی جدید گذشت، خواستیم که ما هم در برنامه عدالت و مبارزه با فساد این موضوع را پیگیری بکنیم با وزارت ها که آیا پلان تدوین شده یا خیر و اگر شده چی برنامه را روی دست دارن. شما اگر معلومات
تشکر با معذرت سنیده سبی استراتژی جدید مبارزه با فساد اداری که تصویب شده 5 اولویت اجرایی داشته که این تقریبا با تمام نهادها و سکتورها وظایف مشخص داده شده که این 5 اولویت که عبارتند از تقویت رهبری سیاسی ملی و تقویت شبکه های اصلاحگرا، خاتمه دادن به فساد اداری در سکتور امنیتی، ایجاد سیستم خدمات ملکی مبتنی بر شایستگی و پایان دادن با مداخلات و واسطه بازی در تعیینات خدمات ملکی، 4 اصلاحات عدلی و قضایی، 5 مدیریت سالم مالی و بودجه‌ای. وقتی که ما با این 5 محور اساسی استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری بحث میکنیم تمامی موارد در اینجا در بر میگیره. در وقتی که ما یک سیستم خوب به خاطر مصرف بودجه، به خاطر تعیینات اشخاص و افراد، به خاطر کنترل و نظارت از امورات خود ما داشته باشیم، طبیعی است که ما میتونیم که در تطبیق قوانین و جلوی فساد اداری را با قاطعیت بگیریم. خب موضوع اساسی در کجا سنجیده است؟ موضوع اساسی در این است که تا چی حد ما تانستیم که قانون را رعایت کنیم و تا چی حد ما تانستیم که ما در امورات خود پیروی قانون باشیم. در تطبیق قوانون مبارزه با فساد یکی از عوامل عمده است. وقتی که ما در جاها، در سکتور، در وظایف خود اگر ما قانون را رعایت کنیم با تمام معنای ازی، طبیعی است که در او جانب تخلف است، سوی موارد سوء استفاده ها هست و نی هم موارد فساد اداری هست در او موارد.
در ازیت من خغل زاهد و خغل میخیل زموک سرا وصل شو. خغل میخیل خبرونه تاخر اغلاست.
ډیر مننه زه هم تاسو د خبرونې ملما او بلې ما غاورې
بلې استاد سوغا غاورو مې ربنیو کې خغله میخل بلې استاد سوغا غرازي خغله میخل خبرونې ته خرغ لاس مې ربنیو کې
خب مشکلات تکنیکی حتمان است.
یقین فکر کنم لطف سون زده. زاید سپ مخیل دیچه تاسو ادامه ور کرده لکه سنگه چه سنجیده سبویل رنو ردون کس موکه هت اداری فساد عدالت او فساد سره د مبارزه خبرونه دوهم پړاو دی لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست د اداری فساد سره د مبارزه ملي ستراتیژي نوې ستراتیژي ترتیب شوله او د دې ستراتیژي پر اساس باندې هغه دندې او هغه مسؤلیتونه چې له فساد سره د مبارزې عالی ادارې ته ورګرځېدل حقیقي بدلونونه راغلل او د دې ستراتیژۍ پر اساس باندې نوې مسؤلیتونه ځینو ادارو ته ورکول شول لکه څنګه چې مخکې هم یاده وشوله. وروسته له دې به ډېری حکومتي ادارې اړوي چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې خپل پلانونه مخکې له مخکې له حکومت سره شریک کړي. دغه ستراتیژي پر اساس باندې موږ هم هڅه وکړه چې د خپلې خبرونې یا د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونې دوهم پړاو پیل کړو او د دې خبرونې په پیلولو سره به موږ وروسته له دې په هر خبرونه کې د هرې اونۍ خبرونه یوې حکومتي ادارې یا ارګان ته ځانګړې کوو او د هغه ارګان نه به مسؤول کس په خبرونه کې لرو. هغه به تاسو سره مخامخ خبرې وکړي، ستاسو ستونزې ته به رسیدګي وکړي، ستاسو پوښتنو ته به ځواب درکړي. نو د دې پر اساس ښاغلی میاخیل زموږ سره بیا هم په خبرونه کې دی. ښاغلی میاخیل اوس زموږ غږ اورئ؟
بله ستاسو غږ
اورئ. او تاسو بیا هم ښه راغلاست خبرونه ته.
ډیره مننه.
ډیر زیات مننه خغل میخیل راګرزو تاسو هغه د چې لکه څنګه چې ما په خپل خبرو کې ویل د اداري فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژي اعلان شو ترتیب شو او دا هم د اجرا وړ وګرځیده چې په دې برخه کې ځینې ادارې مکلف دي یا هم لکه څنګه چې مخ کې ویل د فساد سره د مبارزې په برخه کې دوی باید ځنګړي پلانونه ترتیب کړي نو په دې اساس باندې غواړم پوښتم چې دغه ستراتیژي د دغه ستراتیژي په وړاندې ستاسو مسولیتونه مکلفیتونه او له فساد د فساد سره د مبارزې په برخه کې ستاسو دنده څه ده
ډیر مننه ډیر خو باسه من انتخاب کړه زه مننه کوم د ازادي رادیو څخه البته د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت د فساد سره مبارزه تشمن ده او په دې برخه کې یو شمېر اقدامات هم تر سره کړي مخکې د نه چې مشخصا زه ستاسو جواب ترلاسه کوم یو موضوع ته اشاره وکم هغه دا چې درې کال مخکې د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت یو له هغو وزارتونو څخه و چې ډېر په مخ کې لو خو اوس د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت هغه وزارت دی چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې مخکښ دی او یو شمېر هغه ادارې لکه میک د سارن لفساد سره د مبارزې د سارن یو ارزونې ګډه کمیټه لفساد سره د مبارزې علي اداره د تفتیش علي اداره د دوه ادارو د راپورونو پر اساس د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت اوس لفساد سره د مبارزې په برخه کې مخکښ دی او یو شمېر لاسته راوړنې هم درلودې د لومړي ځل لپاره موږ لفساد سره د مبارزې او پالیسي جوړه کړه چې په هغه کې له اداري فساد سره د مبارزې د عالي ادارې یو نماینده هم موږ سره ګډون درلود یو کمیټه وټاکل شوه د دغه پالیسي وروسته بیا د پالیسي د تطبیق لپاره یو کمیټه جوړه شوه په وزارت کې هر ساحې چې په فساد باندې ښکېلې وي هغه ساحې مشخص شوې د اوس لپاره په دې برخه کې موږ ډېر خلاصه راوړلې لرو که د زموږ د ویش مسله ده همدارنګه په مالی برخه کې د استخدام په برخه کې او په دې یو شمېر نورو برخو کې هم موږ خپل اقدامات تر سره کړي او دا چې ستراتیژي په دې برخه کې جوړه شوې تصویب شوې د همدغې ستراتیژي پر اساس موږ هم خپل پلانونه لرو مخکې هم پالیسي جوړه شوې او دغه پالیسي هغه تطبیقي پلان هم موږ جوړ کړ چې د همدغه پلان پر اساس موږ خپل کارونه مخته وړو
تاسو کولای شئ په ځنګړې توګه خپل دغه کارونه نه یا دغه اقداماتونه چې تاسو ویلي نوم واخلئ چې مثلا تاسو په کومه برخه کې ځنګړې کارونه تر سره کړل کوم د ستراتیژي پر اساس باندې کوم موارد یا غزین منون کې برخه تاسو کنټرول کړی یا هم هغه مشخص کړی
تر ټولو لوی ستونزه په وزارت کې هغه د زموږ د ویش په برخه کې ستونزه و چې په دې برخه کې شکایتونه هم ډېر ول او مخکې زمکې هغه په واقعي ډول سره مستحقینو ته نه ویشل کېدلې چې په دې برخه کې یو طرزالعمل جوړ شو د زموږ د ویش طرزالعمل همدارنګه یو شمیر ادارې چې یو شمیر ولایاتو کې د وزارت یو شمیر کارمندان چې په فساد باندې ښکېلو څارنوالۍ ته معرفي شول مثلا په لغمان ولایت کې د ځمکو د ویش له امله د لغمان یو شمیر کارکوونکي موږ څارنوالۍ ته معرفي کړل د دې تر څنګ په غزنی کې یو هیات وټاکل شو او دوی لاړل هلته بررسی شروع کړه د غزنی سرپرست رئیس وتښتېد او هندوستان ته لاړ چې تر اوسه پورې بیرته هیواد ته نه دی راغلی د دې تر څنګ د خوست کې یو د کډوالو د خارګوټي یو شمېر سیمې البته غصب شوې وې چې په دې کې په دې برخه کې هم یو حیات وټاکل شو هلته لاړ د دې تر څنګ د ځمکو د غصب مسله وه چې یو شمېر ځمکې غصب شوې یوازې 1300 جریبه ځمکه د پروان د باریکاپ په خارګوټي کې د مهاجرینو په خارګوټي کې دا د غاصبینو له منګولو د غصب کې وګرځول شوې د دې ترڅنګ په بلخ کې یو شمېر ځمکې د راشدینو له منګولو ګرځول شوي، د ننګرهار د چمتلې د شیخ مصری د مهاجرینو په ښارګوټو کې یو شمېر ستونزې موجودې وې چې یو هیئت وټاکل شو هلته لاړه دا موضوع یې بررسي کړله چې د ده ګزارش موږ ریاست جمهوري ته واستول. نو د ځمکو د ویش تر څنګ په مالي برخه کې هم یو شمېر اصلاحات راغلي. مخکې وزارت قرضدار و، یعنی په د برېښنا له پیسې څخه د کارمندانو له معاشونو څخه، خو کله چې دغه له فساد سره د مبارزه پیل شوه دغه قرضونه ټول اجرا شول. اوس یوه روپۍ هم وزارت قرضدار نه دی او د مامورینو د معاشاتو د برخې او همدارنګه د برېښنا مسلې څخه بررسی شروع شو. د مک د ادارې د خانه په وزارت کې د مک د ادارې د راپورونو پر اساس مخکې د وزارت فعالیتونه په سره کرخه باندې په نخښه شوي وو. اوس
ډېره زیاته مننه خاله میخیل،
او په دې برخه کې اقدامات ترسره شوي. یو شمېر نورې برخې هم دي چې مثلا د استخدام په برخه کې همدارنګه د موافقت نامو د بررسی او د تجدید نظر په برخه کې هم موږ یو شمېر اقدامات ترسره کړو.
ډېره زیاته مننه. نو د زموږ او د مرستو د ویش په برخه کې موږ سره ځینې شکایتونه دي، هغه به تاسو سره شریک کړو. خو مخکې لږې لکه څنګه چې موږ بس د اداري فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژي په اړه باندې پیل کړ، تاسو لکه څنګه چې مخکې وویلې چې د اداري فساد سره د مبارزې عالی ادارې سره او د میک ادارې سره او داسې نورو د فساد سره د مبارزې درو سره کار کړی دی، نو په دې معلومه خبره ده چې تاسو د دغه ستراتیژي او دغه مخکنی ستراتیژي سره د توپیرونو څخه خپ پوه لري او تاسو په دې باندې پوهیږئ. تاسو څه فکر کوئ چې د دغه ستراتیژي څخه کومه یوې خطوانی دلې یا هم وبتوانی کی چې لفساد سره په ځنګړې توګه د اداري فساد سره خه مبارزه وکړي او موثره تمام شي؟
پر هر څه چې د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت ته مسولیت سپارل شوی او مکلفیت د همدغه ستراتیژۍ د تطبیق په برخه کې وزارت ژمن دی چې هغه کارونه به ترسره کوي. او زموږ لپاره لویه ستونزه هغه په وزارت کې چې زه وایم هغه د زموږ د ویش مسله ده، د زموږ د قرض مسله ده، همدارنګه یو شمېر نورې برخې دي چې په دغه برخه کې اصلاحاتو ته اړتیا شته. او حتما په دغه ستراتیژۍ کې دغه مواردو ته حتما اشاره به شوي. نو وزارت په دې برخه کې خپل اقدامات ترسره کړي، ما مخکې هم یادونه وکړه، او موږ بیا هم ژمن یو چې په دې برخه کې د همدغې ستراتیژۍ پر اساس خپل کارونه په ښه توګه سره ترسره کړو.
بسیار زیاد تشکر آقای میاخیل. یک سؤال که شما هم قسمان جواب دادین، ولی اگر بیشتر صحبت بکنین در قسمت استخدام، شکایت های وجود داره که استخدام به خصوص نماینده هایی که از سوی وزارت مهاجرین و عادت کننده ها به خارج اعزام میشن زیادتر به اساس روابط است تا ضوابط. در این قسمت چه کارهایی را شما انجام دادین؟ چه اصلاحاتی را آوردین؟
تشکر. ما فقط در دو کشور اتشه های امور مهاجرین داریم و اینا در پاکستان و ایران، که در پاکستان 3-4 نماینده ما در پاکستان داریم و 4-5 نماینده در ایران. اینا نظر به قوانین نافذه کشور، قانون کارکنان خدمات ملکی، یک جا با کمیسیون اصلاحات اداری پروسه امتحان زینا به پیش برده میشه و در جلسه اخیر فکر کنم در جلسه کابینه فیصله شد تا آن دست اتشه های امور مهاجرین که وقتشان 3 سال زمانشان پوره شده، اینا به جای زینا بسته زینا در اعلان بره و دوباره امتحان گرفته شده. کسایی که واجد شرایط است پس از سپری نمودن امتحان اینا در جایشان استخدام شود. که در این زمینه ما کار آغاز کردیم، یک کمیته تعیین شد که در رأسش معین امور پناهندگان وزارت امور مهاجرین است. این کمیته تازه البته چند قبل پروسه استخدام اتشه ها در بعضی در این دو کشور و یک تعداد کشورهای دیگه که بستای جدید تشکیل ما داشتیم، مثلا در ترکیه ما قبلا نماینده نداشتیم و برای فعلا خب در تشکیل امسال در ترکیه یک نماینده اضافه شده. همچنان در اندونزیا و هندوستان و بعضی
آقای میاخیل میبخشید
استخدام زینا
آقای میاخیل بله، امی آتش های امور مهاجرین که شما یاد کردین هم در کشور پاکستان و هم در کشور ایران البته شکایت وجود داشت، در تمام برنامه های البته آموزشی و یا هم سفرهای خارجی بوده شکایت ها به آدرس رادیو آزادی آمده، ولی شما وقتی که در کشور پاکستان و یا هم ایران آتش دارین، ولی مشکلات مهاجرین در هر دو کشور به حدش است و مهاجرین در اگالت فلاکت بار در اونجا به سر میبرن. وظیفه مشخص همی آتشه امور مهاجرین در او کشورها چی است؟
خب ما یک قبل از اینکه مشخصا به سوال شما جواب بدم، یک چیزی هم باید واضح کنم که استخدام آتشه ها قبلا به اساس رقابت آزاد نبود، بر اساس فیصله حکومت پروسه فعلا قسمی از استخدام بر اساس رقابت آزاد صورت میگیره. هر کسی که هر هموطن ما که واجد شرایط باشند میتونن در امتحان اشتراک کنن، یک جا با کمیسیون اصلاحات اداری امتحان زینا عقد میشه، کسایی که کامیاب شدن اونا من حیث ارتشه استخدام میشن. فعالیت های زینا متفاوت است. کار عمده ارتشه های امور مهاجرین در بیرون از کشور گزارش دهی با مرکز هست، بهبود وضعیت زندگی مهاجرین و پناهندگان افغان، بازدید از کمپ‌های امور مهاجرین، هماهنگی با نهادهای با کشور میزبان و نهادهای بین المللی در زمینه رفع مشکلات مهاجرین و پناهندگان افغان. خب این از وظایف عمده آتشه های امور مهاجرین است. ما همه روزه گزارشات زینا را عکس میکنیم، از گزارشات خودان هم میفرستن از پاکستان و ایران مشکلاتی که وجود داره. خب ما فکر کنم بعضی از مسائلی است که از توانایی آتشه ها بالا است و او تصمیم باید به سطح حکومت ها گرفته شود. یعنی یک آتشه فقط میتونه گزارش بده، فقط تصمیم گیری ها خب هر دو کشور است که در این زمینه تصمیم میگیره، اما آتشه ها در محدوده امکانات و توانایی خود تلاش کرده به مرکز گزارش دادن، از کمپ های مهاجرین رسیدگی کردن. مثلا یک مثال شما برای شما در پاکستان میگم، در پاکستان خب قبلا مهاجرین و پناهندگان افغان با مشکلات روبرو بود، یک کمیته یا یک کمیسیون نبود تا مشخص که حتی در او کمیته پولیس پاکستان دخیل باشه و مشکلات زینا رسیدگی کنه، که آتشه امور مهاجرین در خیبر پختونخوا توانست یک کمیته را ایجاد کنه که نماینده پولیس، نماینده UNHCR، نماینده سفارت، آتشه امور مهاجرین و بعضی از کمیشنری مهاجرین افغان در پاکستان، اینا در این کمیته دخیل هستند. هموطنان ما میتونن برن شکایت خود ثبت کنن، مشکلاتی که بود همین کمیته که نمایندگی.
بسیار زیاد تشکر آقای میاخیل، به شما برمیگردیم، یک شنونده داریم از طریق بله، بسیار زیاد تشکر آقای میاخیل، به شما برمیگردیم. یک شنونده ما از ولایت بدخشان آقای مبارز روی خط هستن. سلام علیکم برادر، بفرمایید.
سلام، تقدیم میکنم برادر مستحق بر شما و همکار شما ما از بدخشان هستم، خودم در پاکستان فامینم. چرا که ما در اوچان روز پیش که پاکستان آمده ما اونجا نو ساعت نام کردیم، تقریبا شش ماه میشه، میشنید صدای ما را؟ ما تقریبا دو سی نظر دارم همده میگم خلاص بگم، ما در پاکستان ساعت نام کردیم، بعد از ساعت نام بعد از ما پارچه داده شد، ما در کارت گرفتن حتی ما پیچه گرفت هفت از هشت از یک فامیل بعد از تفصیلان کردیم. چرا؟ بعد از کارت با آمد تفصیل شد، حال در تقریبا ایک کارت آمده که در کویتا دو دفتر یک جا شد، از شیخ مندی میگه یک جا شد، دو دفتر یک جا شد، آن از مگه در روز داد پانزه روز باید بیان امپراتوری، یعنی تقریبا دو نیم ماه میشه که کارت آمد از امیتا در کراچی یک دفتر اون کارت مردم داده خلاص کرده زر بیاد. پاکستانی کسی پرسانه میکنه. یک نظر دیگه دارم تیم
بفرمایید،
در مرد که ماشما میاییم او میتاشتون هم اینجا کنفرانسی هست، اوز وقت تاجیک از داره سختی هست سرشان فایسه میگره پنجه در شمره زر اونا را از خود مردم پشتون باشی پسکنه تا میگه پشتون کده دیگه باشی پسکنه که پشتون کده او
بسیار زیاد تشکر آقای مبارز، نظر شما گرفته شد، آقای میاخیل شنیدن، حتماً نظر خدا ندارن. میاخیل صاحب،
ما فقط سوال اولشان فهمیدم و سوال دومشان باز میشه بعد از اینکه من جواب ارائه کنم شما بفرمایید اگر ما درست گرفته نتانستم.
فقط همین سوال اول دومشان آقای میاخیل تقریبا و یک سوال اول دوم رب داشت، گفتن ما ثبت نام کردیم، پارچه برشان داده شده و اینا 8000 افغانی تاویل کردن از فامیلشان و کارت که میگیرن گفتن در کویته تقریبا دو ماه یا زیادتر از دو ماه است که دریافت نکردن. و موضوع دیگه شام گفتن که به اساس خب نظر شنونده ما بود، البته مستند نبود، بر صورت
خب بر اساس توافقی که میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و دولت جمهوری اسلامی پاکستان صورت گرفت، افغان هایی که فاقد مدرک بودند در پاکستان نزدیک به 1 میلیون افغان اسناد قانونی اینا نداشتند در پاکستان، توافق صورت گرفت، پروسه ثبت و راجستریشن افغان های فاقد مدرک در پاکستان آغاز شد. هموطنان ما که اسناد قانونی نداشتن اینا رفتن به خاطر دریافت کارت ما، کارت ECC که کارت شهروند افغان برش میگن، به خاطر اصلی کارت خود ثبت و راجستر کردن که حدود 900 هزار تن از هموطنان ما در این پروسه ثبت و راجستر شدن. یکی از اونا همی هموطن ما بود که از بدخشان زنگ زده بودن، اینا در کویته حتما خود ثبت و راجستر کردن. کارت ها توزیع شده، تا هنوز 300-400 هزار کارت توزیع شده و توزیع متباقی هم صورت میگیره. خب شاید کنم مشکلات تخنیکی در کویته باشه که همین لحظه من خب در جریان نیستم، اما من برشان اطمینان میتونم که اینا ثبت و راجستر شدن، حتما برشان کارت توزیع میشه.
بسیار زیاد تشکر آقای میاخیل. خب یک شنونده دیگه هم داریم
لفرانا
از ولایت فرا، بفرمایید برادر. بله ربانی،
یعنی د ماجر په باره کې خبرې دي
و مهرباني وکړئ د کډوالو رسرندن کو چارو وزارت څخه خغل میخیل مخ سره پاړی کې دي، مهرباني وکړئ.
ام تاسو د ماجر یعنی د خارج د ماجرینو باسونو سره کوي، دغه ماجر چې دغه منطقې دي کوم ماجر څه دي، یعنی رئیس یم هغه ریجوال دی، یعنی زما د پختای سره کسمې نه یو په بسته نایې کې وڅلور کورې کې ورکې نور ګرده دغسې دغه انجینرانو بل ګرده لکه جنګي سره پېرېدلې دي، یو ته شی نه ورکوي ګرده لی بلایې ګرځي.
بسیار زیاد تشکر. موضوع مشخصا البته ما خود نفهمیدم که چی بود، تلاش
از فکر کنم دوی خاقل میخل تاسو همه ورد دوی تردیر پورید چی شوی
فکر کنم در دوی سونز داوه چه دوی دنن اپا هیواد که در جگلو العمل بیزای شوی در نوی ولسوالی و خود لکه بل چی ریز سمپون شما دوی پا اغا ولسوالی که داخلی مهاجر دی فکر کنم پا دی برخه که گوره پا ولایتونو که یو شمیر کمیټه جوړی شوی چې د بیزای شو کورنۍ او هغه راستنه شوی کورنۍ چې مستحق دي د دوی عرایض او دوی ته د بشری خدماتو وړاندې کولو په برخه کې کار کوي. زمونږ کوم هیوادوال چې بیزای شوی دوی د خپل عرایض تسلیموي، په هر اونۍ کې یو کمیسیون جوړیږي، سکرینینګ کمیټه، یو کمیټه ده چې سکرینینګ کمیټه ورته وایي. هغه کمیټه کې د یو شمیر نړیوالو ادارو مسؤولین، د ولایت نماینده، د مهاجرینو ریاست نمایندګانی، د دوی عرایض بررسی کیږي. هر کورنۍ چې مستحق و د سروې ټیمونه ځي، دغه کورنۍ سروې کوي که چیرې واقعا دوی مستحق وپېژندل شول، دوی ته هغه بشري خدمات وړاندې کیږي. نو زما غوښتنه له زموږ له دغه هیوادوال څخه دا ده چې دوی د فرا د مهاجرینو ادارې ته مراجعه وکړي، خپل عریضه دې وسپاري، حتما د دوی عریضه بررسی کیږي که چیرې مستحق و نو دوی سره به هغه بشري مرستې وشي. او که چیرې
کومه
اسناد او شواهد دې وړاندې کړي، موږ ته خدمت یو او حتما هغه رسیدګي به ورته وشي.
ډیر زیاته مننه درنو اوریدونکو، په ځانګړې توګه درنو کډوالو، که تاسو په دې برخه کې یا د خبرونو د موضوع په اړه باندې پوښتنې او یا هم ستونزې لري له موږ سره کولی شئ د 0995 او 0225 شمیرو سره اړیکه ونیسئ او خپلې ستونزې او پوښتنې له موږ سره شریکې کړئ. ښاغلی مایخل، تاسو مخکې خوشبینی وښودلې دی چې تاسو په هغه استازي یا هم د کډوالو په چارو کې اتشې چې په بهرنیو هیوادونو په ځانګړي توګه په ایران او پاکستان کې لري، دوی هغه خپل راپور ورکړی دی او هڅې کړی دی چې افغان کډوال چې په دغه دوو هیوادونو یا په ځانګړي توګه په پاکستان او ایران کې میشت دي، دوی بیرته وکولی شي افغانستان ته وهڅوي چې په افغانستان ته راشي. خوب، که تاسو تیر کال ته وګورئ، که څه هم تیر کال د کډوالو د راستنېدو لړۍ ډیره تیزه وه، خو که د دوی عامل ته وګورئ، تر ډیره د دوی د راستنېدو عامل هغه سیاسي موضوعات یا هم د دغه هیوادونو فشارونه وو. او که تاسو په دې برخه کې په ځانګړي توګه خپل د ادارې یا دغه وزارت او یا هم د خپلو اتشو هڅو ته وګورئ، شاید فیصدي ډېرې ټیټه وي. نو تاسو تر ډېره پورې ولې دغه سیاسي موضوعاتو یا فشارونو ته په تمه پاتې کې تر څو دوی جبرن راولېږل شي افغانستان ته؟ تاسو ولې داسې یو ځانګړی پلان نه لرئ چې په هماغه تیزۍ چې په دغه فشارونو له وجې افغانستان ته دوی بیرته راکټه کیږي یا هم رسنیږي، تاسو هغوی وهڅوئ تر څو افغانستان ته په داوطلبانه شکل باندې راوګرځي؟
ګوره، د کډوالو راستنول د دوی هڅول دی چې دوی هیواد ته راستانی شي او دلته په هیواد کې دوی ته د خدماتو وړاندې کول او د ژوند د لازمو امکاناتو برابرول دا د حکومت هغه پالیسي ده. او په ځکه د دوی راستنول زمان د هیواد امنیتی او اقتصادي پرمختګ لپاره ډیر اغیزمن ده. په 2014
خو دغه حکومت په دغه پالیسی کې پاتې نه دی راغلی.
نه، ځکه په 2014 کال کې 1,000,000 تنه زمونږ هیوادوال د دواړو ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته ستانه شول، چې دا په بې ساري توګه دغه کچه لوړه شوه په 2014 کال کې. یعنی په
دومره عامل هم تاسو ته لامل یادونه هم تاسو ته وکړله چې کېدای شي هغه ډیر تاثیر گذار وي په دې موضوع باندې.
ګوري، هغه بلا بلا عوامل لري. یو دا چې یو شمیر ستونزې چې په هغه هیوادونو کې وي، دغه ستونزې هم د دې لامل شوي چې زموږ هیوادوال هیواد ته راستانه شي. د دې تر څنګ حکومت یو شمیر اقدامات ترسره کړل چې هغه خپل خلکو ته یو ډول امیدواري ورکړل او دوی هیواد ته راستانه شول. د راستنېدونکو کډوالو سره د مرستو کچه لوړه شوه په 2014 کال کې. له هر کس سره د 200 امریکایي ډالرو پر ځای 400 امریکایي ډالر مرسته کېدله. مثلا که په یو کورنۍ کې لس کسان $400,000 له هغې سره مرسته کېدله. نو د دې تر څنګ هغه هڅې چې د کډوالو د اتشې د خوا په پاکستان کې د افغانستان سفارت له خوا ترسره شوی او په ایران کې، دغه هڅې هم د دې لامل شوې چې زموږ هیوادوال هیواد ته راستانه شي. خو په 2018 کال کې دغه کچه راټیټه شوه. خو بیا هم د تیرو کلونو پر د 2018 کال پرته، که تیرو کلونو سره مقایسه کړو، بیا هم دغه کچه لوړه وه. 6,15,000 تنه زموږ هیوادوال په 2018 کال کې له پاکستان او ایران څخه هیواد ته راستانه شول. او د کډوالو د
اتشي
افغانان دي ته وهڅي خپل هیواد ته راستانه شي.
تشکر به شما. برمیگردیم، فقط یک سوال متوجه زاید صاحب میسازیم، برمیگردیم به مبارزه با فساد و برنامه ها بساس استراتژی جدیدی که شما هم در جریان هستید جناب زاید صاحب. تدوین شده وزارت هایی که مکلف شدن تا پلان مبارزه با فساد ترتیب بکنن، شما چون کار کردین، یکی از متخصصین مبارزه با فساد در افغانستان هستین، میدونین که ترتیب پلان مبارزه با فساد به ظرفیت ضرورت داره، یعنی ظرفیتی که بفهمه شیوه های مختلفی که مبارزه با فساد است. و چی اندازه فکر خوشبین هستین که اداراتی که متاسفانه شاید بیشترشان در این قسمت ظرفیت لازمه نداشته باشن موفق خواهد شدن؟
تشکر سنجید استاد. یکی از عوامل عمده موارد فساد اداری عدم استخدام به اساس معیار و لیاقت و شایستگی هست. دوم، تا چه حد ما استراتژی قوانین رعایت میکنیم و صحبت های اول خودم گفتم بازم تکرار میگم که در پنج محور اساسی استراتژی جدید ملی بورد فسادداری که در او در هر کدام از بحث جداگانه شده که در هر بخش تمام نهادها علاوه از اینکه سکتورهای خصوصی و دیگر نهادها را وظیفه داده شده که در امر بورد فسادداری کار کنند. موضوعی که فعلا بحث شد سرشان سنجیده صاحب و طلایی صاحب موضوع بسیار اساسی و کلیدی هست و متاسفانه بسیار با معذرت جناب سنجیده صاحب شکل منظم بحثی با خود نگرفت که از هر طرف ما بحث کردیم، مثلا ما میگیم که ما هیچ مشکلی نداریم چون آتش‌های تجارت مهاجرین ما داریم در بالخصوص در دو کشور، دوم آمدن مهاجرین از کشورهای خارج به داخل افغانستان علتهایش هم یک سوال بسیار مسلکی را با آقای تلاش مطرح کردن که مواردی چی هست که یک بار ما با سرعت داخل کشور خود میشیم، بار دیگه ما در درمی سرعت ما یا درمی فیصدی ما کاسی ها یا کمبوتی ها با میان می چند مورد ما میخوایم سر از این بحث کنیم آقای سنجیده.
ولی اگر پس آقای صاحب گپایی که شما گفتین به جا هست به اون شکل که چون برنامه مبارزه با فساد است و می تطبیق استراتژی جدید مبارزه، سوال ما مشخصا در مورد موجودیت ظرفیت در ادارات دولتی بود که آیا می ظرفیت وجود داره که همچون پلان مبارزه با فساد ترتیب بکنن و تمام است تمام جوانب که ضرور است و شما به صفت یک کسی که تقریبا بیش از شاید 10 سال کار کرده باشین در برنامه مبارزه با فساد و مسئولیت یکی از ادارات بسیار مهمه دارین، تا چه اندازه فکر میکنین عملی است این موضوع؟
سنجیده صاحب یک مقوله هست که دانشمندای حقوق میگن که اگر ما قانون رعایت کنیم ایجاد یا تاسیس نهادهای امنیتی و کشفی با کجا هست یا عدلی و قضایی با کجا هست، چرا هر کس مستقیم سر راه خود میره. از طرف دیگه بحران‌های چند دهه افغانستان باید فراموش نکنید که هم از خود تاثیرات منفی با جا گذاشته. بازم میگم که ما مشخص نمیگم که احمد و محمود، اگر ما استخدام به اساس لیاقت و شایستگی و مطابق با معیارهای قانونی ما کنیم که یکی از موارد قوی ترین فساد اداری هم استخدام غیر معیاری هست، امروز شاید ما دوچار همچون مشکلاتی که هست نخواهیم بود. من سر موضوع از این که تا چی هست استراتژی تطبیق شده، تا چی قانون ما تطبیق کردیم، قانون استراتژی بر مبنای قانون ساخته شده، وقتی که ما برای مسئولیت خود خوش هستیم صلاحیت با صلاحیت خود خوش هستیم فراموش نکنید که ما در مقابل هم صلاحیت مسئولیت هم داریم. اگر ما قانون بر تمام معانایش چی در بخش استخدام باشه، چی در بخش مصرف پولی باشه، چی در بخش نظارت باشه، ما مطابق با قانون برخورد کنیم، طبیعی است که استراتژی که تصویب شده یا استراتژی که آماده شده در امر مبارزه با فساد داری خود به خود برای خود بستر تطبیق برای خود پیدا میکنه و رعایت میشه. سنجیده صاحب، خب من سر صحبت های آقای میاخیل که میاخیل صاحب بحث کردن چند مورد است که تا چه حد ما بحث اساسی را سر قوانین بین المللی مهاجرین ما کار کردیم که یکی از موارد اساسی هست. دوم، استخدام در یک نهاد از یا برز مزرعت در یک کشور من حیث نماینده کشوری دیگر در اوجه، این از خود صلاحیت ها و وظایف داره که نقاط بسیار چی قسم بگم که یک دو سه مورد گفتن که گزارش دهی هست برای مرکز هست. ما میتونیم که همین یک استخدام نکنیم و گزارش وضعیت مهاجران ما از سفارتخانه ها و کنسولگری خود ما بگیریم که در یک کشور مثلا در پاکستان در ایران وضعیت مهاجرین ما در کدام حالت است، آیا میارها منشورهای مهاجرین بین‌المللی مهاجرین تطبیق شده یا نشده، امی داد ستود دو کشور که با اساس رابط میشه هست تا چی حد اینا میشن تطبیق کردن. شما بینین آقای سنجیده، اول نمونه شمی کشور پاکستان وضعیت که مهاجرین در پاکستان هر دو ماه بعد، هر سه ماه بعد، هر چهار ماه بعد در حالت تغییر هست. امروز امروز یک پالیسی برشان طرح میشه، فردا دیگه یک پالیسی پلان برشان طرح میشه. در اوجا مسئله بوده باشه جا، مسئله تعلیم اولاد یا جا، مسئله تجارت و اقتصاد از اینا، و امی حالتی که باز هم میگم در قوانین و منشورهای بین المللی مطرح شده تا چی حد ما ایر عملی ساختیم. موضوع دیگه که هست تلاش سوم برشان گفتن که بازگشت مهاجرین. خب امروز یک افغان مهاجر که از کشورها یا بنابر فشارهایی که در اوج هست یا بنابر از اینکه اینا در نظرشان هست که ما به کشور میام حداقل یا $200 یا $400 ما میگیریم، امی افغان ما که از اوج میای یک کشور خارج میای با داخل کشور تا چی حد ما امکانات از زیر برابر ساختیم که او تنها به خاطر $400 $200 نبیاید که داخل کشور نشوه، و یا هم بعد از 3 ماه بعد 4 ماه بعد فرار نکنه پس از کشور، که همچون مثال های شاید ما داشته باشیم با کشورهای همسایه خود که ما داشته باشیم. من میگم که اگر میخواهیم که این موضوع اساسی و کلیدی افغانهای خود را که در خارج از کشور هستند و در حالت قرار دارند که واقعا قابل ترحم هست، که مسئله بوده باش از اینو هست، مسئله توهین و تحقیر از اینو هست، عدم رعایت قوانین بشری هست، که انواع و اقسام تخطی هاست که در اوج صورت میگیره، چرا یک کار بنیادی ما نمیکنه که حداقل امروز از افغانهای ما که بنابر یا به هر مشکلاتی که از داخل کشور به بیرون از کشور اینا مهاجرت کردند، که یک پروسی واقعا جامع مطابق با میارهای داخلی و بین المللی ما داشته باشیم تا که ما با همچوب از مشکلات افغانهای ما رهایی پیدا کنند و بین اینا هم زندگی خود داشته باشند در کشور عزیزی.
تمنان عبدالستار لکندهر نه در تلفن پکر خده خغل عبدالستار ستار خبرونه تا خلق لست میره بنی اوکی.
سلام علیکم.
وعلیکم مهربانی وکړئ خغلی ستر.
د پاکستان سره په کډر رالو شپږ ورځې او کله کله د کار دي او یو دې څوک نه سمته یا کومه کو کی یا مرسته مو کی یا څه برابر کی او په ځان په اړه یې څه چمو کوم واخلم.
خغلی عبدالستار تاسو پښتنه او تاسو ستونزه مو واخیسته، خو غواړم مخکې لدې چې تاسو ټلیفون پرې کړئ وپوښتم، مخکې لدې چې تاسو دلته راشئ اتمن تاسو ځان ثبت کړئ او تاسو سره د مرستې یا هم د نورو د ځمکه یا هم د نورو موضوعاتو ژمنه شوې وه، یا هم کوم موضوع چې تاسو وکولی شول افغانستان ته راشئ؟
نه مسئله چه از این است دام کنید به خیلی دام زیکی ندام زیکی مفتر زید که دقای ندار سرکاگر بس موزن سرات مستقی تیل بخش سلام رسید
اور دیر از یتمان نخلقل ابسط سطر زاید صاحب کڅه هم د خغلی ستر پښتنه مو واخیسته، هغه به هم میاخیل صاحب سره د چیشکو مطرح کړو. خو راځم تاسو ته خغلی میاخیل مخکې ځینې موضوعات یاد کړل د خپل لاسترونو په توګه، او هغه تر ډیره پورې له اداري فساد سره یا هم په عمومي توګه له فساد سره د مبارزې ادارو سره تړاو ورکړ، او د خپل ولوی لاسترونو وبلل، او له دې څخه خوشبيني هم ښکاره کړه چې دغه ادارو زموږ له فساد سره د مبارزې او له هڅو څخه ستاینه کړې ده، یا هم دوی زموږ دغه لاسترونې یادې کړې دي. تاسو څه فکر کوئ، کوم ستونزو ته چې تاسو اشاره وکړه، تاسو ادارې یا هم په عمومي توګه چې کله هم تاسو په دغه ادارې کې د فساد موارد څېړل یا هم نور موضوعات هم مشترک ورسره کار کړي دي، داسې یو څه شته چې
ګورې تلای صاحب له اداري فساد سره مبارزې عالي اداره یو څنګه لري چې هغه د مغلق او پیچیده موضوع دی ساده کوي؟ پرتیا هم دو بخشو کې لري، د مهاجرینو له وزارت سره د اداري فساد سره مبارزه علي اداري په دو برخو کې کار کوي، یو د زمکو ویشو او بل دغه څوک سي بي جي اي سي او د دوی لپاره توزیع د زمکو د دوی لپاره هم وي سیدا. بیا هم وایم چې ایکاش تنه په دې کې لري چې مونږ یو طرز عمل جوړ کړی، یا مونږ له دغه ادارو سره مونږ تماس نیولی یو، مونږ له فساد سره مبارزه کړې، او مونږ فساد بالکل منځ وړی وای. هماغه مسله ده چې اول دغه ستاسو له دغه میز یا دغه راډیو له لارې ډېر چارواکي دلته راغلل، دې باندې بحث هم سوی، په رسنیو کې هم بحث کېږي. عجیب خدا د ټول وایي چې فساد شتون لري، یا ټول وایي چې فساد شتون نه لري، نو دغه اوسنی حال دغه د اوسنی حالت بالاخره کوم مرحله ته
تر ډېره پورې دوی میراثي شکل اخیستی دی، دوی په نورو تیرو دورو باندې
کوم ځای ته رسیږي؟ تاسو ګورئ ښاغلی میاخیل ویل چې درې کاله مخکې په دغه وزارت کې ستونزې دي، اداري فساد ډېرې وي، کوم اشتباه نه کړم داسې یو څه وویل ښاغلی میاخیل، اما اوس هغه ستونزې له منځه تللې. څنګه له منځه تللې دي؟ یو ګډ راپور خپور شوی دی چې هغه د مکه اداري یا مثلا کومبلی اداري او یا هم دوه برخو کې دوه څنګه کې لمنګ اداري سره په ګډه کار کړی چې هغه مخې ماته تیادونه کړل د پروسیجرونو ساده کول دي په دې باندې.
او دا د دې په معنی نه ده چې په دې اداره کې فساد نشته یا هم فساد
ګوري تلایسب کومنګ هر څومره قوي ستراتیژي، کومنګ هر څومره قوي راپورونه، کومنګ هر څومره قوي قوانین مقرره ولر، خو کلاغنه په کلکه موږ هغه رعایت نکو، د هغه نه موږ څارنه ونه کو، بیا هم دغه ستونزه چنند سبب هم وي. او دا تنها په دې باندې نه کیږي چې زه وایم چې یار ما یو مرکه وکړه په ازادي رادیو کې او بل اخره فساد ته موږ د پای ټکی کېکوله. هر چیرته چې هلته دا د ستوت وي، تګ و راتګ وي، یا مثلا د بازې کړنو ترسره کول وي، طبیعي خبره ده چې ډېری اشخاص و افراد پرې باندې کوشش کوي چې په خپله نفع باندې کار وکړي. او په دې کې که هر څومره قانون تر پښو لاندې کېږي دوی ته مهم نه ده، خو اساسي مسؤلیت دلته د هغه چا ده چې څوک څومره خپل قانوني مسؤلیت ترسره کړي.
ډېره زیاته مننه ښاغلی زاهد. ښاغلی میخیل، تاسو د زاهد صاحب او د عبدالستار له کندهار نه د دوی خبرې واورېدې. تر ډېره پورې هغه څه څخه چې تاسو خوشبیني وښوده هغه یو راپور و چې په هغې باندې اکتفا نه شي کېدی، او دا په دې معنی نه ده چې ستاسو په اداره کې د فساد کچه ټیټه شوې او یا هم فساد له منځه تللی دی.
ګورې ما اول خو دغه ستار ورو چې د کندهار نه زنګ وهلو، زه پوه نه شوم چې کچیرې دی ثبته راجستر مخکې او د مهاجرت کارت یې درلوده، کله چې دی هیواد ته راغلی حتما له دې سره د $200 په اندازه د کورنۍ له هر غړي سره یې مرسته شوې. د دې تر څنګ یو شمېر نور خدمات دي چې صحي خدمات او د عامه پوهاوي خدمات دي چې په هغه سرحدونو کې کله چې زموږ هیوادوال هیواد ته راستنېږي دا خدمات ورته وړاندې کېږي. نو که چیرې دغه مرستې هم نه یې ترلاسه کړي او که چیرې د مهاجرت اسناد یې نه درلوده، د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د کډوالو راستنېدونکو چارو وزارت په همکارۍ سره هغه افغانان چې هغوی د کډوالۍ اسناد نه لري یوازې مستحق کورنیو سره مرستې کوي. که بیا هم مرستې نه یې ترلاسه کړي، دی کولی شي چې مراجعه وکړي هلته د په کندهار کې د کډوالو چارو ریاست ته او د ده عریضه حتما څېړل کېږي که چیرې مستحق و ورسره مرسته هم کېږي. یو شو زه باید واضح کړم، ګورئ په داسې یو ملک کې چې موږ اوس هم د جګړې په حالت کې یو، شاوخوا 40% افغانان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. په داسې یو حالت کې چې 1,000,000 څخه ډېر افغانان هیواد ته راستنېږي، آیا حکومت کولای شي چې دوی ټولو ته خدمات وړاندې کړي، دوی ټولو ته سرپناه ورکړي، دوی ټولو سره مرسته وکړي؟ دا حکومت د خپلو امکاناتو په محدوده کې هڅه کوي چې دوی ته لازم خدمات وړاندې کړي. او د کډوالو رازم د زاهد ورور خبرو ته په اشاره سره زه باید ووایم، د ده نظر ته په احترام سره ګورئ، ما یوازې دا نه دي ویلي چې په پاکستان کې د کډوالو د آتشو دنده دا ده چې دوی گزارش ورکړي. هر کار چې ترسره کېږي د هغه دپاره ته باید گزارش وړاندې کړي. دوی چې دي د کمپونو کې د افغانانو وضعیت ګوري، هغه مشکلات انعکاسی دي او گزارش په چوکاټ کې دغه مشکلات مرکز ته انتقالوي. په پاکستان کې افغان کډوال دې ته هڅوي تر څو دوی هیواد ته راستانه شي، او د دوی راستنېدنه کېدای شي په لومړیو کې دوی دلته له مشکلاتو سره مخامخ وي. خو زه فکر کوم چې د دوی راتګ دا به د افغانستان د اقتصادي او امنیتي پرمختګ لپاره ډېر اغېزمن دی. مثلا زه یو مثال تاسو ته درکوم، ګورئ تاسو فکر نه کوئ چې په یو شمېر هېوادونو کې دغه ترهګر چې افغانستان ته استول کېږي دا د همدغه مهاجرینو زامن دي. زمونږ د جګړې یوازینی عامل او تر ټولو لوی عامل دغه 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 موضوع کېدای شي، او د دوی راتګ به څومره د هېواد د صلحې په تعمیل کې موږ ته په ګټه وي.
د دې ترڅنګ په پاکستان کې موږ داسې میلیونران لرو، ډېر داسې خلک شته چې په یو شمېر نورو هېوادونو کې د دوی راتګ او پرته له شکه چې دا د افغانستان اقتصادي پرمختګ لپاره ډېر مهم دی. نو د کډوالو د اتشو دنده هماهنګي ده، نړیوالو ادارو سره هماهنګي کوي، هماغه حکومت سره د مهاجرینو کمپونو نه لیدنه، د دوی ستونزو ته رسېدنه، هر ستونزه چې وي د هغوی هڅه کوي چې هلته ستونزه ورته هواره کړي، مرکز ته یې راپور
ورکړي.
د دې تر څنګ یوازې د کډوالو اتشه نه شي کولی چې زاهد ورور وویل چې دوی تجارتي مشکل لري، دوی د تعلیم مشکل لري. هلته د تعلیم په برخه کې اتشه شته، د تجارت په برخه کې هلته د سوداګرۍ اتشه شته، هغوی خپل کار کوي. یوازې دومره لویه
توقع
باید د مهاجر د اتشې څخه ونه شي. نو مشخص
ډېر مننه ښاغلی میخیل، بېرته تاسو سره ګرځو.
ګوره، یوازې راپور باندې موږ اکتفا نه کوو چې یوازې د مک ادارې د خوانه راپور وړاندې شوی. ما په لومړۍ د خپرونې په لومړۍ برخه کې تاسو ته هغه عملي اقدامات چې شوي په دې برخه کې تاسو ته وویلې. مثلا موږ یو شمېر کسان په ولایتونو کې څارنوالۍ ته معرفي کړل چې دوی د ځمکو د ویش په برخه کې دوی فساد کړی او دوی څارنوالۍ ته معرفي شوي. د دې تر څنګ د غاصبینو له منګولو د یو شمېر ادارو په همکارۍ سره، د امنیتي ادارو په همکارۍ سره سلګون ځمکه د غاصبینو له منګولو ګرځول شوې. د ځمکو د ویش د مسلې په برخه کې موږ د کډوالۍ نړیوال سازمان سره یو ډېر ښه میکانیزم رامنځته کړ چې سکوپ پروګرام ورته وي او د ویش د تکرار څخه مخنیوی کېږي. دا سیستم ډیجیټلي کېږي، خو دا ادا هم نه لرو. وزارت کاملا په وزارت کې هیڅ فساد نشته او د یوې ادارې نماینده به هم دا ادعا ونه لري په افغانستان کې چې په افغانستان کې فساد نشته. فساد شته، خو په دې برخه کې یو شمېر اقدامات شوي او لا هم اړتیا ده تر څو په دې برخه کې نوره هم مبارزه وشي. چین ګورې داسې یو هېواد دی،
خو مؤثریت یې تر ډېره نه لیدل کېږي. ښاغلی میخیل،
بله، ما د چین
څخه متاسفانه مسیریت دې
چې هیواد لا هم داوی د چین د حکومت په وړاندې یو لوی استزاره د فساد دی چې اوس هم شګونه کاله کیږي. په دې برخه کې مبارزه کړي، دا وخت اړتیا لري او اساسات یې خودل شوي، اقدامات تر سره شوي او موږ هڅه کوو چې نور هم په دې برخه کې کار وشي او تر څو
کورمو
یو کاملا شفافیت رامنځته شي.
خغلی میخیل ډیره زیاته مننه. خغلی زیات تاسو د میخیل صاحب خبرې واورې دي، خو کوم څه چې ماته د پښتنې وړ و هغه دا و چې دوی ویل چې موږ هغه امکانات نه لرو، هغه امتیازات چې موږ باید دوی ته ځنګړي کړو او دوی ورته اړتیا لري هغه نشو برابرولی. حکومت خپل ستونزې لري، هغوی نیمګړتیا وشته. نو کله چې دغه که څه هم د کډوالو موضوع ډیره مهمه موضوع ده په هر هیواد کې چې وي او ستونزو سره چې مخ وي، دا یو لوی کم ده دغه هیواد ته. خو بیا هم کله چې موږ دغه امکانات دوی ته د ځمکه د کور د مرستې د سرپناه دا نشو برابرولی، نو ولې دومره لویه تمه لرو او په دې باندې ډیر ټینګار کوو او هڅه کوو چې دوی ټول باید افغانستان ته بیرته راوګرځي؟
مننه تعالی صاحب. ګورې، کله چې موږ تعریف یا جوړښت د دولت او حکومت ته ځو، هلته وضاحت لري چې څوک څه مسؤلیت لري، او یا هم په ټوله کې دغه چار چوکاټ یا جوړښت د حکومت او دولت له څه نه سوی ده. که چیرې وزارت رامنځته کېږي د هغې مشخصې دندې وي، یا که چیرې اداره هم رامنځته کېږي د هغې مشخصې دندې وي چې څوک په کومه برخه کې کار کوي. په معنا د دې نه ده چې رئیس جمهور جلاتما رئیس جمهور یو چیرته مدد د هغې ځانته یو نظام ده، وزارت خانې چې کله چیرته جوړوي د هغې ځانته نظام ده. که چیرې دا کارونه کوي نو هغه به له منځه ځي، او که دا کار کوي نو هغه به له منځه نه ځي. زه بیا هم وایم چې وخت خپرونې ډېر لږ ده چې که چیرې موږ جوړښت دې دغه دواړو ته وکړو چې حکومت او دولت ته موږ وکړو، نو هلته دنده مشخص کېږي چې څوک څه لري. رابسه تاسو پوښتنې ته تلای صاحب چې حکومت که چیرې توانونه لري، ګورئ جلاتما رئیس جمهور په خپلو ټولو ویناوو کې کانفرنسونو کې په اکثره تصویبو کې د شورای وزرانو کې دا واکونه ورکړي دي اداراتو ته، په همدغه ستراتیژۍ کې واک ورکړي اداراتو ته. افغانستان کې ډېرې ځمکې دي چې هغه باید په کار واچول سي او هغه باید موږ اړو کسانو ته هغه وویشل سي. خو څنګه باید موږ تن استفاده وکړو چې واقعا په سالمه توګه موږ دغه د بیت المال مال او مستحق کس ته موږ ورسو. سید بیا هم وایم که چیرې موږ ټول کاغه اداره ده که وزارت ده که رسنۍ دي که مدني ټولنې دي که هر څوک موږ ځان مسؤول وګڼو د قانون مطابق موږ به کولی شو چې ښه ملاتړی د نظام وګرځو او موږ به کولی شو چې په ښه توګه به قانون پلی کړو.
ډېره زیاته مننه ښاغلی زاهد. درنو اوریدونکو له تاسو نه ډېره زیاته مننه. له ښاغلي میاخیل څخه مننه چې په خپرونه کې ګډون وکړ. له ځای صاحب له تاسو نه هم ډېره زیاته مننه. د راتلونکې اونۍ خپرونه ترانسپورت وزارت ته ځانګړې شوې. تاسو کولی شئ په دې برخه کې خپلې ستونزې او له ادارې فساد سره یا هم اداري فساد برخه کې کوم ستونزې لري یا پوښتنې لري کولی شئ له موږ سره یې مطرح کړئ. تر راتلونکې خپرونې چې یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، تاسو کولی شئ موږ د ازادي راډیو د فیسبوک له لارې هم